السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو و افغان پناه غوښتونکو وژلي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سره په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ایرانی چارواکو سمدستي د دغې پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار بلل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي و نیولي او د شنبې په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته لیږلي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوی چې ور د مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. په خوا د دایمي اقامې ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یو برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بېسارې کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه اخیستو غوښتنې کړې دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د بنګلادیش یوې محکمې لواکه لری کړای شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی. 78 کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه کړې. محکمه د هغو تورونو د څړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینی د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی دی. او افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه نور مډالونه هم ګټلي دي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېدی چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و، خو د راپورونو له مخې د ورپېښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جانگیر د اسلامي پیوستون له لوبو د سرو زرو مډال ګټلی و. افغانستان دا ور د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولې دي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی میومنه، زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراد غوښتل دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو، خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک چهار سال میشه پیدا کرده، گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی د پولیش
دل تلورو کلونو راهیسې د شکر په ناروغي اخته یم. زه د ناروغي د ګولیو او یونانی بوټو په خوړلو کنټرول کوم. کله د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاړ شي هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې ځم له ځانه سره یوسم. ډیره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت که همدې شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم خنه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غوږی است. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چاره شفیق عیار مخته وړي. نزه صفی الله ستانګزایم په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص لدنه بد شکر د ناروغي په ارتباط باندې پوښتنی ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنی او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې لمکسره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتس اپ نمره بدل شوې ده نوې کړې مو ده ک غواړي چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړي نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پرېږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 4 شپږ 0 2 1 0 2 2 9 بیا تکراروم مثبت 4 شپږ 0 2 1 0 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 21 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغي کړيږي. ځینې په لمړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغي څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وای چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وای دغې ناروغي ته؟
لومړی خو تاسو د ارقامو والی نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب دا یو تاسو په کار د ټولې نړۍ نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې د مینا په سیمه کې د چې شاوخوا 15 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي چې افغانستان په دغې سیمه کې ده او دغه 15 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,909,200 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12% ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم ته وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دې نه خبر نه دی؟ هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پوهیم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپراده د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسې نه پوهیم، دا احصایه دقیقه نه ده. نو داسې به ووایي چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسو پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته نو داسې به ووایو چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کیږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅ څوک په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلې خونې یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټ نری نل ډېر زر بندیږي. نو همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره اگر گونه چې ډیر ډیر نری دي لکه د مغزور گونه د زړه گونه د پخو د ګوتو گونه د لاسو د ګوتو گونه چې ډیر ډیر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي. نو تاسو به وایم چې شکر ناروغي ته چې د انسان رګونه سلیختوي، نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنی چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړی شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او داسې خواږه شیونه دي. نو دغه شیونه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشې شربتونه نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خواږه ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت به لري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزله کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاروي. اوری بشو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچو، بلکې یو نور کوټه ګولیا چې هغه زما تاسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي او لیکلیم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډیر زیاتوي، البته ماغه دقیقه کې نه بلکې اوږد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا. نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرانديتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړي او همدارنګ د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروین نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او د دچ بیا سپینګیری دي سپینسری دي دغه ارقام به نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لکه زیاتو، مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدی زیاته وو، بیا چې له در شورا کم و دلکس کم و خودی ماشومان هیڅ یادونه نه وکړي. د ماشومان خبره مې بیا په دې تکرار کړ چې خطر ممکن لامغه ځای را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوګو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دارڅ په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د وسنی دور خبره لکوم ځای چې ز خپلم په کلی کې راغړسوي، ما اکثر بیوازلی تر ډیره په کلی او بیا ورسته په خارونو کې دي، یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جزي ګڼل دی، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوک چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا هغه یو هغه د یو جز ګڼل سوای دی. اوس ک ډیر غریب مې حتما بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولای شي؟
ستاسو څنګه چې مخکې ما وویل، خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه او خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسو وګورئ، یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي، دا معنی فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې یا د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده، سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندېږي، او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي، چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، یا په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت 360 شپکسو یو 210 209 د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه او ریدل شي ورسره د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زای زموږ د پروګرام ملما ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي کوم ساده ګامونه دي چې سړی پرته کې او دغه شکر تخزان وژغوري
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم تا دی چې شکر باید کتر شي پیټ شي شکر شکر باید وسوځي نو تاسو واځي ته د پاره تاسو باید وایئ چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پچ شکر ته ډول ادا او څنګه دا نو تاسو باید وایئ چې شکر البته درې ډول ادا نو لومړی ډول باید وایئ چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطته کی انسولین نومیږي هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې نو تای علت ده نو دې لپاره بیا سره هر څه چوو کې بل څه غټ نه کوي غیر دې چې انسولین ورته ورک راشي پچکاری شي راغلو دوم دولت ته هغه ته ټیپ 2 وایي نو ټیپ 2 سره ولی چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي ځانته ان شکر پورته شي وي شکرې ناروغي نه لري دا انسان بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولی خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیاتیت وایي فشار کته کول نو کچیرته د دې ګولې کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي او کچیرته دغه ګولې نه کی دا شکر تکلیف نه لري یا بل څه وایم هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولې خوري نو کچیرته دغه ګولې د 50 ملي ګرام نه پورته شي لږینی کسان دي اته لاسو 50 ملي ګرام ځین کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي چې دې ته د لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي نو دغه هم یو علت دی چې دا د کورتیزون نه خي دې ته د شکرې تکلیف نشته نو د مخنیوي خبره مو وکړه خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کنه وي او دوی دا ګولې نه خي شکرې تکلیف نه لري یو دریم یو مثال به وایم هغه د ځینې کسان په فرزند تریخي یو کانه ده هغه د تریخي کانه چې چیرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاچی هغه بند کی چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدی کی د هاضمې د لپاره هغه لار کبند شي نو پانکریاس ته پرسو پیدا کیږي التهاب پیدا کیږي پانکریاس خرابېږي د انسان نو په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي که چېرته بیا هم دغه کانه چې دغه لارې بند کړي دا وېستل شي او د پانکریاس هغه او به ښکته چې کولمو ته به د هیڅ د شکرې تکلیف بیا نشته ان دغه وخت کې به سره اصل بنیادی ناروغي است کی شکرې تکلیف هم نه لري دغه شو ټوب درې ناروغ دي ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم راو شو د ټوب دوا ناروغي د لپاره چې هغه د لپاره ډېر برخه د بشریت پر اخته ده هغه دا ده چې د انسان بدن کې انسولین شته یعنی هغه شی چې شکر خطر کوي هغه بدن کې شته خو هغه چې د زور نه رسیدو سره یعنی انسولین شته بدن کې ډېر کافی اندازه شته خو دا غي زور نه رسیږي انسولین کچه شي د پیسه کوالټي خراب شي ولې خراب شي کوالټي هغه بیا په بی حرکتي باندې ده، ډیر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالټي خرابېږي. اوس نو تاسو ول چې څنګه یې مخنیوي کوي شي، نو مخنیوي څنګه چې مخکې یاد کړه د ماشوم لاینه سره شروع کی بعد سره به ډیر حرکت وکي او هغه شینه چې شکر پورته کوي هغه ونخري. نو نه پم چې دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم شی شکر پورته کوي کوم شی نه ورکوي او کورسته وګي.
بلې ډاکټر صاحب، هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکې تر غو پورې چې راځي دغه پښتنې به ممکن په نورو مسایلو وي لکه سبا کته پورته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت خې دی کې تاسو تشریح کوي چې څه څه دی معنی.
نو څنګه ځکه چې کوم شي نه شکر پورته